سلامونه د سهار ته بجیش فزه صفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره لاستویم پیل په خبرونو کوو. طالبانو د افغانستان ټولو خصوصي پوانتونو ته ویلي چې خپل استادانو د هغوی د سوي او تخصص د معلومولو لپاره لیکل او شفاهي آزموینې واخلي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت په وینا د آزموینې د لوړ زده کړو په مؤسسو کې د استادانو د وړتیاو د ارزولو لپاره ترسره کیږي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت له رسمي لیک سره سم چې پرون رسنیو ترلاسه کړ، د آزموینې به د ځانګړي کمیټې لخوا څارل کیږي چې مشري به د طالبانو د اسلامي تخصصاتو ریاست رئیس کوي. په دې کمیټه کې به د پوهنتونو د شرایطو پوهنځیو رئیسان او د هر ولایت یو استاد هم شامل وي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې لارښوونه کې روښانه شوی چې آزموینې به په اسلامي مضامینو تمرکز ولري او د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو ریاست لخوا چمتو کیږي. د آزموینو پایلې به د استادانو د علمي سوي د ارزولو او د طالبانو د منظور شو علمي معیارونو سره د مطابقت لپاره وکارول شي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د یو جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شوی. چارواکو دا خبره د آزادې اروپا مشال څانګې ته دوشنبه ناوخته تایید کړه. په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت دویم سیکرتر توماس فیلدر په یو ډیپلوماتیک سیمه کې اوسېده چې ډېر امنیتي نیول شوی و. د پولیسو چارواکي د دوشنبه په ورځ ناوخته د آزادې راډیو مشال څانګې ته ویلي د دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شوی چې هغه له دوو ورځو خپلې دندې ته نه و ورغلی. پولیسو ویلی د جرمن ډیپلوماټ د مړی د عدلي معایناتو لپاره سفارت د هغه له کورنۍ په تیره بیا د هغه له میرمنې سره په تماس کې دي. راپورونو کې ویل شوي چې په یاد ډیپلوماټ مخکې هم ساکته راغلې وه. د دې خبر تر لیکلو پورې جرمن چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې تړاو څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا راپور ورکړی چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې 22.9 میلیونه خلک چې د نفوس تقریبا نیمه برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا ویلي په افغانستان کې د خوراکي موادو بحران لا هم جدي دی او اټکل کېږي چې په 2015 کال کې به 14.8 میلیونه خلک چې د نفوس نږدې دریمه برخه جوړوي خوراکي موادو او کرنیزو مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دا اداره زیاتوي د اوبو او روغتیایي خدماتو له نشتوالي سره یو ځای د خوراکي توکو سخت کمښت د خوارځواکۍ کچه لوړه کړي. د اوچا د معلوماتو له مخې په دې کال کې به 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم وي او 1.1 میلیونه ښځې د عاجلې تغذیې درملنې ته اړتیا ولري. اوچا همدارز ویلي د افغانستان نازک اقتصاد چې د 2023 کال کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته لا ډېر کمزوری شو بحران زیات کړی. د پرمختیایي بودیجې محدودیت، بیکاري، د کورنیو پورونه او پراخې بېوزلۍ د نفوس نږدې 80% اغېزمن کړی چې کورنۍ د اساسي توکو او خدماتو د پیرلو توان نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی وایي تهران به له افغانستان سره له ګډو او سرحدي سیندونو څخه د خپلو اوبو د حق د ترلاسه کولو لپاره ټولې موجودې وسیلې وکاروي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې بقایی ټینګار وکړ چې دا موضوع له هغه وخته د ایران لپاره په لومړیتوب بدله شوې چې افغانستان د بندونو جوړول پیل کړل. بقایی پرون د افغانستان د بندونو د پروژو په اړه د پوښتنو په ځواب کې وویل د بهرنیو چارو وزارت د ملي ډیپلوماسۍ د مسؤل په توګه په پرلپسې ډول له ګډو او سرحدي سیندونو څخه د ایران د اوبو د حق موجود یوې ټاکلې اجنډا په توګه تعقیب کړي. د دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د طالبانو حکومت اعلان وکړ په هرات کې د پاشدان بند کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. دا بند پر هریروت سیند جوړیږي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي د واکمن لیبرال ګوند له مشرتابه څخه استعفا ورکوي، خو د هغه د ځایناستي تر ټاکل کېدو پورې به د صدر اعظم په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. هغه چې په پارلمان کې د خپل ګوند د استازو لخوا تر فشار لاندې و، د دوشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې همداراز اعلان وکړ چې د کاناډا پارلمان به د مارچ تر 24 پورې ځنډول شوی پاتې شي. نظر پوښتنې ښیي چې د جاستن ترودو ګوند به په راتلونکو انتخاباتو کې سخته ماتې وخوري او د هغه د استعفا یو دلیل هم دا ګڼل شوی. 53 کلن جاستن ترودو د 2015 کال په نومبر کې واک ته ورسید او 2 ځله نور هم وټاکل شو، خو 2 کاله وړاندې د بیو د لوړوالي او د کورونو د کموالي له امله د هغه محبوبیت کم شو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون اعلان وکړ چې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین موقعیت په هر ډول راتلونکو خبرو کې ډېر اهمیت لري. بلینکن ټینګار وکړ د جو بایدن حکومت چې د 2023 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له پراخ برید وروسته کیف ته میلیاردونه ډالر امنیتي مرسته ورکړې، غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراین په خبرو اترو کې برلاسی دی. نوموړي د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې خبریالانو ته وویل د اوکراین دریز په کورس کې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا به په راتلونکي کال کې د هر ډول احتمالي مذاکراتو لپاره اغیزناک وي. امریکایي چارواکي وړاندوینه نه کوي چې د اوکراین په ختیځ کې به د جګړې په کرښو کې لوی بدلون راشي. ټاکل شوې ده چې د اسلامي همکاري سازمان او آی سی په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې د جنوري په 11 او 12 د پاکستان په اسلام آباد کې غونډه وکړي. دا غونډه په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز ولري. طالبانو د 2023 کال د اګست په نیمایي کې د واک له ترلاسه کولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو ته له تګ او یو کال وروسته پوهنتونو ته تلو منع کړې. په پیل کې دغه محدودیتونه موقتی بلل، خو درې کال وروسته نه یوازې دا بندیزونه پر خپل حال پاتې دي بلکې نور هم پراخ شوي. څرګنده نه ده چې په دې غونډه کې چې د ګڼو اسلامي وادونو د باندنیو چارو وزیران پکې ګډون کوي طالبان هم بلل کیږي او کنه. خو د سیاسي چارو شنونکي وایي طالبان باید وبلل شي چې د اسلامي نړۍ دریز له نږدې واوري. اسمت ساروانا او نور جزئیات.
د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې په دې غونډه کې به د طالبانو د هغو محدودیتونو په اړه خبرې وشي چې له کبلې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تګه منع شوي دي. د پالیسۍ چې د 2020 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته پلي شوې، د نړیوالې ټولنې او اسلامي عالمانو پراخ غبرګونونه پارولې دي. دا دوه ورځې غونډه چې د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي، تر دې دمه د اسلامي همکارۍ سازمان د ډېر شوغړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په حقیقي خپل ګډون تایید کړی دی. که څه هم د غونډې بشپړه ایجنډا لانه دی افشا شوې، خو د پاکستان اکسپرس تریبیون رسپانې ته سرچینو ویلي چې د دې غونډې یو اساسي هدف دا دی چې پر طالبانو فشار راوړل شي تر څو د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. خو په پاکستان کې د دینی علومو ډاکټر قبله ایاز چې په 2023 میلادي کال کې د کعبې د امام په مشرۍ د اسلامي سازمان په پلاوي کې افغانستان ته تللی و څو طالبان د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستلو ته وهڅوي، وایي چې فکر نه کوي طالبان به د اسلامي هیوادونو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د ډاکټر ایاز په وینا د دوی پلاوي ته طالبانو وویل چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو د جلا ودانیو او ترانسپورت له برابرولو وروسته به د نجونو ښوونځي پرانیسي. د له طالب مشانو سره خپل خبرو ته په اشاره وویل
دوی ټول دا وایي چې موږ تعلیم پابندی لگول نہ واڑو، خو زمنگا تاثر دارے چې دوی ذہنن تیار نہ دی او د ملیشیا د حکومت کوم نمائندگانو او خدا پیشکش هم ورته وکړو چې مونږ استادو زرانا استادان بیا وې تربیت وکړو، خو بیا هم زمون احساس داو چې دوی لا دې ته تیار نه دی. امید دا چې کا مسلسل د دې سره جو ارتباط عمل جاری وي
د اسلامي نړۍ عالمانو د طالبانو دغه محدودیتونه غیر اسلامي بللي او د شریعت له اصولو سره په ټکر کې ګڼلي دي. تمره په اسلام آباد کې را روانه غونډه به د اسلامي همکارۍ سازمان غړي هیوادونه سره راټول کړي او پر دې پالیسۍ د یو ګډ دریز له مخې به خپل غبرګون ښکاره کړي. تر دې دمه څرګنده نه ده چې طالبان به دې غونډې ته وروبلل شي او کنه. ځینې شنون کې وایي چې که طالبان په دې کانفرنس کې ګډون وکړي نو د اسلامي نړۍ له نظرونو به خبر شي. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند نور وهاب چپان یو له هغو کسانو څخه دی چې فکر کوي طالبانو ته باید مخامخ وویل شي چې اسلامي نړۍ د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه څه نظر لري.
ډیره مهمه ده په هغه غونډه کې چې د هغه په نتیجه کې د افغان مرمنو او نجونو لپاره د مکتب دروازې د هغوی په مخ خلاصېږي او په طالبانو باندې فشار راوړل کېږي. په هغو ټولو غونډو کې باید طالبان کش کړل شي او هغې کې دوی باید ګډون وکړي او دوی واوري چې د دوی فکر کوم ځای نه نشأت کړی دی چې د افغانستان د نفوسو په نیمایي باندې دوی داسې ظلم کوي چې هغوی د کور بندیوان دي.
د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې تمده چې غونډه به یو قوي بیان خپور کړي او له طالبانو څخه به وغواړي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. څارونکو دا غونډه د اسلامي همکارۍ سازمان لپاره یو فرصت بولي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ په برخه کې خپل کلک دریز څرګند کړي او دا روښانه کړي چې زده کړه د اسلامي تعلیماتو له مخې یو اساسي حق دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته. د امریکا حکومت په داسې حال کې چې پر سوریه د بشار اسد د حکومت په مال بندیزونه په خپل حال ساتلی دغه هیواد نوې چارواکو ته د ښه نیت د څرګندولو لپاره یو لړ محدودیتونه لري کړل. دا محدودیتونه به د سوریه د خلکو د ژوند د شرایطو لخه کېدو سره مرسته وکړي، خو ویل کېږي چې واشنگتن او نور لویدیځ هیوادونه ټول بندیزونه لدې سره تړي چې د سوریه نوې چارواکي څه ډول حکومت جوړوي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د جو بایدن حکومت په یو اقدام کې چې د دمشق د نوی واکمنانو په وړاندې د شنیت څرګندونه ګڼل کیږي، د سوریې په وړاندې د بندیزونو د ساتلو ترڅنګ د بشري مرستو او اساسي خدماتو د انتقال په برخو کې محدودیتونه کموي. روټرز خبري اژانس د جو بایدن د حکومت لدی پریکړه د خبرو سرچینو په قول وویل چې د دې اقدام هدف دا دی چې د جګړه ځپلي سوریې د خلکو د ژوند شرایط په داسې حال کې خشي چې د متحده ایالاتو د بندیزونو د فشار وسیله هم پر ځای پاتې شي. د روټرز د راپور لمخې د بشار اسد د حکومت له پرزیدو او د هیئت تحریر شام د لنډمهاله حکومت له وخت رسیدو وروسته د واشنگتن د حکومت چارواکو تر اوسه څو ځلې د دې نوي حکومت له غړو سره لیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی چې مشي باربرا لیف کوله د نوي حکومت په لومړي ورځو کې د هیئت تحریر شامل مشر احمد شرع سره په دمشق کې ولیدل. له دې وروسته اعلان وشو چې د هیئت تحریر شام د قومندان په اړه هغه لس بلیون ډالری جایزه چې واشنگتن د تیرو کلونو په ترڅ کې ټاکلې و لغوه شوې ده. خو د روټرز پر اساس متحده ایالات لا هم دا ډله چې له القاعده سره خپلې پخوانی اړیکې پرې کړې او د هغې په وړاندې جګړه کړې یو ترهګر ډله بولي. واشنگتن له تحریر شام سره د ترهګری پر ضد د مبارزې او د ټولي سوریې د خلکو د استازي حکومت د جوړیدو په شان برخو کې د همکارۍ غوښتل کوي. وال سټریټ ژورنال راپور ورکړی چې د بایدن حکومت د تیر اونۍ په پای کې له سوریې سره د مرستو اړوند محدودیتونه کم کړل او اعلان وکړ چې دا اقدام به د خزانه وزارت ته اجازه ورکړي چې هغو ډلو او شرکتونو ته معافیت ورکړي چې د خلکو اساسي اړتیاوې لکه اوبه، برېښنا او نورې بشري مرستې برابروي. د امریکا د خزانه وزارت ویان چې د سوریې بندیزونه څاري او تعقیبوي د دې راپور په اړه لڅ ویلو ډډه وکړه، نه یې رد کړ او نه یې تایید. وال سټریټ ژورنال زیاته کړه چې د بایدن د حکومت پریکړه د سوریې په وړاندې د بندیزونو د پاتې کېدو په اړه دا ښیي چې سپینه ماڼۍ لا هم د سوریې د نویو مشرانو په اړه اندېښنې لري. د دمشق د موقت حکومت چارواکو ویلي چې بندیزونه د بشار اسد پر حکومت پوری اړه لري او له نړیوالې ټولنې د بندیزونو د لری کولو غوښتنه کړې ده. د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ قطر ته د سفر په مهال د امریکا د بندیزونو د ختمېدو غوښتنه وکړه. د امریکا او اروپای اتحادیې بندیزونه د سوریې د کورنۍ جګړې په تعقیب ولګول شول.
له خبرونو ور اخوا
د امریکا کانګرس د دوشنبه په ورځ په رسمي بڼه په ولسمشری ټاکنو کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د بریا تصدیق وکړ. د کانګرس د جرګې مشري د امریکا اوسنۍ مرستیال ولسمشر او په ټاکنو کې د ډونالد ترامپ دیموکراتي سیالې کاملا هریس کوله. اغلی هریس د 312 ټاکنیزو پلاو په ګټلو د امریکا د راتلونکي ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ بریا تصدیق کړه. هغه هم دارنګ د 206 ټاکنیزو پلاوی په ترلاسه کولو خپل ماته هم تایید کړه. د اغلی هریس په خبره چې ډونالد ترامپ هم د میاشتې یعنی د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د اساسي قانون لمخې د جمهوری ریاست له انتخاباتو وروسته د جنوري په شپږمه د کانګرس دواړه جرګې په ګډه غونډه کې د الکترال کالجونو یا ټاکنیزو پلاو نتیجې تصویبوي. ترامپ په ولسمشري ټاکنو کې چې د 2023 کال د نومبر په 15 وشویل ټولو 538 الکترال کالجونو یا ټاکنیزو پلاو 312 وګټل. هغه د عامه رایو له ډلې هم څه باندې واو یا میلیونه رایې ګټلې وي او تر خپل سیالې کاملا هریس څه باندې 2 میلیونه رایې مخکې وو. په کانګرس کې د ولسمشري ټاکنو د نتیجې د تصدیق به مخکې کلونو کې هم رسمي او معمول پروسه کې کېده. خو د ولسمشر جو بایدن د بریا د تصدیق پر مهال د ترامپ پلویانو د 2023 کال د جنوري په شپږمه په کانګرس ماڼۍ باندې یرغل ورول او له پولیسو سره په خډب کې د 140 پولیسو په ګډون سلګونه کسان ټپیان شول. د امریکا پولیسو له دې پیښې سره تړاو یو نیم زر کسان ونیول چې اکثر یې اوس هم په زندانونو کې دي. ګڼ هغه بریدګر په زندانو کې دي خو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ یې د بخښلو ژمنه کړې ده. دا ور تر پخوا هغه د کانګرس ودانۍ کپیټل هیل شاوخوا امنیتي تدابیر زیات شوي وو.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان وایي چې د عمر په زیاتې د لوسره لکه څنګه چې لازمه وي زده کړې نشي کولای.
مطلب دی وغټ مینا خبرې نشي کولای. عمر چې هڅومره پر ډېرې دوسه ورسته تر هغه بیا څه نه زده کیږي. زما د خیال تر دې شو کلو چې عمر واوړې ورسته تر هغه بیا نو حفظت عمر نه چې باید څه زده کړو وکړي. بیا نو هغه د چې څه زده کړې دي پر هغه باید عمل وکړي.
ټول ځوانان بیا په دې نظر نه دي.
تاسو مال نظر یو صحیح تحلیل نه ده، منطقي نه ده. نن سبا خلک په شپږ کلنۍ کې ماسټري او دکتورا وی اخلي. ډيري خلک د اوسم عمر ته نه ګوري، یوازې دا چې هغه انګیزه لري، راتلونکي ته یو هیله تامل لري. یوازې هغه مهم ټکی دا چې ته باید علاقه ولري.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتي هم وکړي. قدر منه وټونکو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته د نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې دي. هلکان هم شکایت کوي، وایي چې د دوی لپاره هم د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. د مسلې له نورو ګڼو ستونزو سره سره یو اندېښنه د هم ځوانانو ته پیدا کړې چې دوی فکر کوي چې د عمر په تیریدلو سره بیا په سمه توګه زده کړې نشي کولای. د زده کړې په برخه کې ماهران هم په دې نظر دي چې زده کړه ځان ته ځانګړې دوره لري چې همداله کوچنیوالي څخه تر ځواني ښه وخت دی. خو که چیرې وګړي له زده کړې سره علاقه ولري په هر وخت کې کولای شي. د کندهار اوسیدونکي شفیقه لږ ډلې ځوانانو څخه ده چې زده کړه د ځواني تر دورې پورې محدود وي.
مطلب دی وغټ مینا خبرې نشي کولای. عمر چې هڅومره پر ډېرې دوسه ورسته تر هغه بیا څه نه زده کیږي. نو اوس خو زموږ سن اوس هم د دې دی چې موږ باید حافظه کوي وي او باید یو څه زده کو. زما د خیال تر دې شو کلو چې عمر واوړې ورسته تر هغه نور نو حافظه بیا کار پرېږدي. بیا نو حافظه عمر نه چې باید څه زده کړو وکړي. بیا نو هغه د چې څه زده کړی دي پر هغه باید عمل وکړي او نور ته باید ورزده کړي.
داره تو آیا د تا لپاره د زده کړې وخت په څلیدو ساعتونو کې کوم وخت ډېر ښه وخت دی؟ مثلا سهار وخت، غرمه، ماخستن، څه وخت؟
یو سهار وخت دی، یو ماخستن نه وخت دی. سهار وخت دی چې یعنی تا هیڅ خبرې د ورځې په جریان کې نه اورېدلې، داس کم کار تا نه کړی نه، او یو جنجال یو خبره نه ایسته په ذهن کې. ذهن دې مکمل آرام یې او د څه چې په ذهن کې د نوري خبرې نه راګرځي، هغه وخت ستاسو لپاره ډېر شي چې باید ته ډېر څه زده کې. او یو مخستان نه وخت دی، زه خو زیاتره وخت چې ما د پونتن دورانو ما د شپې درس وای، د ورځې ما دون د وخت نه پیدا کوي چې ما د درس ویلی وای. یو سهار وخت دی، یو مخستان نه وخت.
سره کوم کتابونه مطالعه سي د زده کړې لپاره خپل ساوی ته په کتلو سره همداسې یو کتاب انتخاب سي، او که هر کتابي مقصد مطالعه سي خپل تجربه سره توای.
اول خو نو د هر چا خپل ذوق چلا دی چې باید هر کتاب چې زړه وي هغه د مطالعه کې او تر ټولو کچیرې غواړي چې ډېر معلومات ولري او د هغه څه د یو اغز وکړي تاریخ دې ډېر ووایي.
خپل کومه زمين ډېر مطالعه کوي؟
یو خو مو خپل درسونه دي، هغه خو به لغه مطالعه غواړي چې باید مو خپل د ډاکټرۍ درسونه وایو. بغیر لغه څخه به زه ډېر داسې ناولونه او کیسې دا ډېرې اورم.
لولې کې اوري؟
اورم هم او گروپ واٹس ایپ کی کتاب تن پہ نامستہ پاگ کی دا تاریخ اڑوان دا نولونا ہر کتاب چواڑے ہر کتاب یہ اگر ٹھول در تپور تک وائس سر پور تک کچیر دی ناول تجڑو سے مازی وایس دی پلے که بلای اورخ پلے اور او کچیر غواړی چې یو کتاب دغه سی او وای تنهایی کې هغه هم یی درته هغه هم اوریدلای شي.
د ځوانانو په خبرو کې دارو خان اسواتی دوی غواړي چې یو څه دا کوم ده یو ډول زری ته توریږي زری نه کیږي چې لارج چې روای خو یو څه وایي ګارت نیتی چې باید زده کړه وکړي ولې له درس نه له لوستلو نه مطالعه نه زری توریږي دار ته آی کوم خپل هم د څه سوي
او زیاتره وخت داسې کېږم یو دا دی چې ذهن مې یو شی ونه مني یعنی مطالعه دا باید نور ونه کوم همدومره بس دی کفایت کوي. بعضې وخت داسې یې مطالعه کې داسې کوم څه درته راسي چې تا بیخي ډېر خسته کړې او ته به لا زړه دې نه غواړي چې بیې وایې او ځینې وخت بیې دا رقمې ستا ماحول د دې دپاره نه یې برابر چې ته باید نوره مطالعه وکړې. په داسې حالت کې زه وایم همشه به دا یې چې څوک باید د باندې وګرځېږه دا شینګي او دې ځایو ته دې ولاړ شي هلته ذهنیت ذهن دې بیخي ډېر ارامه کېږي بیا نو کولی سي بیرته خپل د سر خپل مطالعه شروع کړي.
څومره مهمه ده چې مثلا ډوډۍ دې خوړلې نس دې موړي چای دې څښلې ځای دې آرامې لکه څنګه تاسو یاد کړله پریشانی ونه لري ټول فکر دې په کتاب کې دا څومره مهمه ده؟
دا خو بیخي ډېر مهمه ده ځکه چې که چیرې ته په لوږې سره درس ووایې نو هغه د حافظه ته نه ځي هغه څه پیژنې ستا په ذهن کې ستا په حافظه کې ځکه چې هغه وخت ستا ټوله سوچ په نس کې یې نو ته وږې یې یا هم یو بل شي کې د فکر یو جنجال یې یو بله کیسه یې یا غر مغال یې ستا ذهن او فکر ټوله بلې خواته اوړي و درس ته دې نه یې نو که چیرې ته خپله اول خپل خوراک وکړې بیا یو داسې ځای ته ولاړ سي چې هغه ډېر خاموشه ځای یې او ښه په کرارۍ سره کولی سي چې خپل درس ووایې او یو درس یا یو مطالعه چې ته وکړې او په څو ځلې تکرار کړې هغه بیا هېڅکله په اسانۍ سره د حافظې څخه نه وځي د یاده دې نه وځي.
که دې ته راسو مثلا چارچاپېره خلک څومره رول لري په دې کې چې موږ یو څه ښه زده کړو مثلا کورنۍ کې خور ورور مور پلار د دوی رول څومره مهم ده چې آرامه فضا درته برابره کړي ذهنیت دې ښه وساتي په دې اړه خبرې وکړه.
اصلي مهم دغه کسان دي په کور کې که چیرې ته غواړې د باندې مطالعه وکړې هغه بیا ډېر ښه د باندې مطالعه د کور څخه کور ته چې راسې هر انسان ځان ته مسؤلیت لري بعضې وخت کورنۍ ستا څخه ستا مسؤلیت غواړي یعنی ته به خپل مسؤلیت خپل په کور کې اجرا کړې. که چیرې ښځینه یې ښځینه خو حتما د افغانستان ښځې چې هر څومره د باندې ووځي هغه حتمن د کور کار کوي حتمن یې کوي هېڅ یو داسې ښځه نهسه چې هغه دې د باندې هم کار وکړي او په کور کې دې بیا نه کوي که خسرګنۍ کوي که په پلرګنۍ کوي هغه حتمن د کور کار کوي نو هغه بیا په کور کې مطالعه نهسي کولی د هغه دپاره د باندې ځای بیا بهتره دی ځکه هلته بیا دا آرام وي هلته بیا دا درس ویلی سي مطالعه کولی سي او په کور کې کچېرې کورنۍ دې په دې پوه سي چې یعنی د دې عمر د زده کړې دی او دا به غواړي مطالعه وکړي او موږ باید دې ته مزاحمت ونه کړو او پرېږدو خپل مطالعه دې وکړي هر څومره چې غواړي زده کړې دې وکړي باید اجازه ورکړو. دغه اصلي د کورنۍ دغه مهم رول یې دغه دی چې باید یو خپل کور یو کس پرېږدي او مطالعه ته ځینې کورنیان دي چې اجازت نه ورکوي خو ځینې بیا اجازت ورکوي چې په کرار په آرام سره مطالعه وکړي نو کورنۍ غړي ډېر رول لري په دې کې.
بله تاسو له دې نه خبر وکړه چې د باندې له کوره بهر زده کړه دې وکړي ځکه په کور کې مسؤلیتونه زیات وسي مګر نن سبا چې انجونې او ښځې نسي کولی چې بیرون لاړې سي بیرون ماحول نه په ګټې اخیستنې سره مطالعه وکړي دلته د حل لاره څه وینې؟
نو اوس خو دغه رقم ماحول دی، ما درته ماحول فرق کوي، د زده کړې دپاره د مطالعې دپاره ماحول فرق کوي. اوس موږ ماحول خو دې ته هېڅ برابر نه دی چې موږ د مطالعه وکړو.
لیما هو تک هم ورته نظر لري. د اغلی لیمه په خبره د کوچنیوالي په وخت کې زده شوی مطالب د عمر تر اخره په ذهن کې تازه وي.
د درس ویلو تر ټولو ښه وخت د ماشومتوب له دورې نه له ماشومانو سره پیدا کېږي، چې دوی په ښه ډول سره کولی شي چې درس وایي. هغه چې دوی کله مکتب کې وو، چې دوی کولی شي چې زده مهارتونه زده کړي، کوم د خوښې وړ رشته چې کورنۍ غواړي چې هغه ته اولادونه کامیاب شي، په هغه وخت کې کولی شي چې دوی زده کړي وکړي. کله چې سن لوړېږي، د انسان مصروفیتونه لا پسې ډېرېږي، د دوی ذهنونه مصروفه کېږي او دوی نشي کولی چې په اسانۍ سره هغه څه چې په وړکتوب کې په ښه ډول څه کولی شي په غټتوب کې. شخصا د تجربې له مخې به دا درته ووایم، کوم درسونه چې موږ په کوچنیوالي کې ویلي دي هغه ټول د ما په ذهن کې ستوري. کوم چې په غټتوب کې اوس موږ ویلي دي هغه ډېر کم د ما په ذهن کې پاتې دي. د ژبې د مهارتونو به درته ووایم، کومه ژبه چې باید انګلیسي یا هم نورې نړیوالې ژبې د مکتب په دوره کې زده کړې وای، چې په هغه وخت کې ښه درس ویل کېده، مسؤلیتونه کم وه، ذهنونه هغومره تیت او پراګندانه وه. ولې کله چې موږ ونه ویلې په هغه وخت کې، ولې کله چې مکتب نه فارغ شو، چې پوهنتون سه وظیفه سوه، مصروفیات ورځ تر بلې لا پسې ډېرېده، اوه هم نسو کولای چې په هغه ډول باندې چې په هغه وخت کې په مکتب کې وای، په کمه موده کې موږ دغه مهارتونه زده کړي وای. ولې اوس کلونه کلونه د دې لپاره کار کوو چې باید بهرنۍ ژبې زده کړو.
له کورنیو نه به د تاسو غوښتنه د یوې ځوانې په صفت څوی ته خپل اولادونو ته په وخت کې د زده کړې وخت کې ډیره پاملرنه وکړي، هغه وخت چې دوی مغز ارس کولای شي او څه کورنۍ ته څه ویل لري.
کورنۍ ډېر عمده رول لري. که چیرې په هغه وخت کې کورنۍ خپل ماشومان تشویق کړي چې دوی درس ووایي، مهارتونه زده کړي، دا به ډېره ښه خبره وي. کومې کورنۍ چې د خپلو اولادونو لاس نه دی نیولی، یا هغه اولاد په خپل زور باندې پر خپلو مټو باندې درس ویلی ده، د هغوی ذکاوت نسبتا هغو کسانو ته کم ده چې هغه کورنۍ تشویق کړي دي، یا هم کورنۍ په هغه وخت کې فشار پرې راوړی ده چې دوی باید درس ووایي.
همدغه اوس تاسو په څه باندې مصروف یاستئ، د څه په زده کړه باندې مصروف یاستئ او څه رقم غواړئ چې زده یې کړئ؟
د نظام له سقوط سره سم ما چې کله د انګلیسي کورس شروع کړ، چې غوښتل مې انګلیسي زده کړم، په هغه وخت کې درې کتابه چې ما وویلې د طالبانو لخوا نه بندیز پرې ولګېده. سم هغه فیلډ ته چې موږ ولوېدو چې باید دغه کوم کتابونه چې نور له روښاني نه خلاصېږي هغوی سپیکنګ ته ځي، په هغه وخت کې یو شاګرد کولی شي چې محاوره وکړي. هغه وخت کې کورسونه بند شول، ولې بیا څو میاشتې چې بند ول ما بل کورس شروع کړ چې هغه کورس خلاص و، هغوی ته اجازه ورکړل شوې وه. ولې سیستم د درس فرق کوم کتابونه چې ما ویلي وو هغه کتابونه په هغه کې نه تدریس کېدله. وروسته له یوې نیمې دوو میاشتو بیا هغه کورس هم بند شو، خو هغه منظم ټایم موږ ته میلاو نه شو چې باید موږ په کې درس صحیح ویلی وای. ولې اوس بیا هم د دې سره سره چې کورسونه باندې، یا هم په افغانستان کې تر اوسه پورې ښه کچې ته نه ده رسېدلی چې ښځینه دې وکولی شي نورو ښځینو ته د تدریس وکړي، ځکه چې اکثریت اوس کومې استادانې چې په کورسونو کې درس ورکوي هغه خپله نوې فارغانې دي، هغوی دومره زده کړې ده چې خپله ستونزه پرې حلولی شي، مګر د دې مهارت نه لري چې نورو ته درس ورکړي. په اوس خو زه په کور کې تعقیبوم او آنلاین کورس ما په کور کې نیولی ده. توکل په خدای چې دا دومره کال هم کوشش کړی ده، انشاءالله نو یو کال یو نیم کال نور هم کوشش وکړو زده کړو.
یو بل ځوان عاشق الله بیا وایي چې ځینې ځوانان له شل کلنۍ نه لوړ عمر یوازې کار او پیسو ګټلو ته بیلوي، ځکه په فکر نور د زده کړې وخت ورنه تیر دی، خو په اصل کې
زده کړه په هر عمر کې حق ده چې باید سړی وکی پوها ترلاسه کی. زده کړه هغه سره سي د انسان د سترګو څخه د جهالت پردې پورته کوي. تر ټولو عمر خو هغه د ځواني عمر ده چې هغه وخت کې وشي دا به بهترین وي، ښه به وي. که چیرته بیا هم خو هغه وخت مشکلات وي، ستونزې وي، رسیدل نه ونه شي. اکثریت موږ ځوانان ګورو چې کله په شپاړسو ولسو کالو کې وي، دوی فکر کوي چې ولا دا وخت د زده کړو د دوی نه دی، او دا وخت د پیسو ګټلو دی یا د روزګار دی. خو زه فکر کوم چې د روزګار سربیره سربیره زده کړې هغه سیز دی چې د هر انسان یا د هر فرد لپاره مهمې دي چې باید دا وشي. دا وخت نه غواړي، تر 15 کالو سلویښتو کالو هم سړی کولی سي چې د زده کړو دا مسیر طی کړي او وی وهي تر څو راتلونکي کې د کومو ستونزو سره چې پخوا مخ و هغه ستونزې ورته نه وي. نو زده کړه په هر وخت کې فرض ده چې باید وشي. بې زده کړو ژوند سخت دی، بې زده کړو ژوند یو تورتم دی. نو زده کړه هغه څه ده چې د یو انسان په ژوند کې روښنایي راولي، د یو انسان ژوند له ستونزو راوباسي، د حل لار ورته پیدا کوي. نو زما په اند افغان ځوانانو ته مې دا سپارښتنه ده چې دا مه وایي چې ستا سن له شلو پورته شو ته به زده کړه نه شې کړی، ستا به څه نه یادیږي. که ته کوښښ وکړې هر څه کېږي. یعنی که یو څوک وغواړي ناممکن څیزونه ممکن کوي. نو په کار دا ده چې خپل اولادونه د زده کړو لپاره وهڅوي، هغو ته د زده کړې فرصت برابر کړي او په هر وخت په هر شرایط کې چې وي زده کړه وکړي.
افغان لیکوال جان آغا چې خپل ډیر وخت د بیلابیلو مضامینو په مطالعه تیروي وایي چې قوي اراده د دې سبب کېږي چې د ژوند په هر پړاو کې زده کړه وشي.
یو څوک غواړي په هره برخه کې زده کړې وکړي یا په مسلکي برخو کې وي، نو دوی کولی شي د عمر په هر حالت کې هغه څه چې دوی هدف ټاکلی وي او غواړي یو څه لاسته راوړي دوی کولی شي ترلاسه کړي، خو په شرط دی چې دوی قوي عزم او اراده ولري. ډېری ځوانان په ټولنه کې شته دی، دوی په دې نظر دی چې ګواکې کوم وخت دوی د ځوانۍ وو یا د دوی مغز چې څه ډول جذب کولی شو، د یو څه په اصلاح یو څه په یاد کې پاتې کېدلی شو، نو وایي دا وخت تیر شوی دی. سم حافظې په څو برخو ویشل شوې دي. د انسان مغز چې یو مثلا د یو څه کولی شي په لن وخت کې یو څه په اسانۍ باندې زده کړي، یو څه اوږدمهاله وي، یو څه بیخي تر عمري پورې وي. نو زما په نظر باندې که ځوانان وغواړي او قوي اراده ولري، دوی د عمر په هره برخه کې کوي، که عمر کم یا زیات وي، کولی شي چې خپل هغه مشخص هدف ترلاسه کړي. طبعا له طبي لحاظه دا مسله شته ده چې د انسان مغز تر یو وخته پورې قوي کار کولی شي. یعنې یو څه چې یو څوک وغواړي هغه په اسانۍ زده کولی شي، که سم د عمر په تېرېدو باندې دغه د حافظه یو څه کمزوري کېږي. خو بیا هم زما په نظر باندې چې قوي اراده او عزم ډېر مهم دی.
له خپلو تجربو توایا څنګه و دې زده کړې مرحله دی، په کوم وخت کې تاسو ښه اغز کولای شوئ، ښه میوڅ زده کولای شوئ؟
او کله چې موږ د ښوونځي په دوران کې وو، نو طبعا په هغه وخت کې به زموږ عمرونه 15 کلنۍ یا شاوخوا 15 کلنۍ دي. او البته په دغه مرحله کې وو، نو په هغه وخت کې زموږ مغز ډېر ښه احساس کولای شو، یا یو څه په یاد کې ډېر زر پاتې کېدلی شو، یا به چې اوشا کومه خبره وکړل هغه که د درس مربوط به وه، یا به نور مسایل وو، نو هغه به زموږ په ذهن کې زر پاتې کېدل، یا به مو زر یو څه یادولی شو، زده کولی به مو شو. که د ښوونځي په دوران کې به وو چې کله کله به موږ شارټ کټ اخیسته د درس په جریان کې، نو یا به چې موږ لازموینو وړاندې ماغه یو ځل تکرار کړي وو، یو ځل به مو کتلي وو، په ذهن کې به ماغه څه پاتې وو. خو وخت په تېرېدو چې پوهنتون ته بریالي شولو، بیا یو څه دغه حافظه کمزورې شوه. البته چې عمر تېرېږي دغه مسله وي، ځکه انسان په خپل حالت باندې نه پاتې کېږي. خو زه بیا هم په دې ټینګار کوم چې یو څوک قوي اراده وازم ولري او خپل هدف یې ټاکلی وي، نو دی کولی شي چې هغه ترلاسه کړي.
بلې، داسې راته ویلی سي چې د درس ویلو لپاره دغه 40 ساعتونو کې کوم وخت ډېر ښه ګټور دی؟ خپلو تجربو راته مثلا سهار وخت یو څوک راپورته سي، غرمه ټایم کې، ماخوستن نو وخت چې ټول په خوب تللی وي دی، څه وخت یو څوک باید د کتاب خپل راوخی او څه زده کی؟
خو وختونه چې د مطالعه لپاره دی، هغه دغه دی چې سهار وختي کې سړی لمونځ کوي، تلاوت کوي، بیا بهر تک د سیو شنه فضا وي، په ټي وي یا مثلا کاروندي وي، یا نور د سیو زی وي چې د مطالعه لپاره مناسب وي، ال تک د قدم وهي یا مثلا د کیناستو کوم زی وي، دا مخه خبره ده. سهار وختي کې سړی کولی شي چې خام مطالعه وکړي او کتابونه ولولي او هغه څه په ذهن کې زر پاتې کیږي. راخوا کې د شپې لخوا مطالعه ډېره مهمه ده، په شرط دی چې غزه آرام وي او لږ هغه کس چې غواړي مطالعه وکړي کتاب ولولي، د باید له فزیکي لحاظ هم آرام وسي، نه دا چې د ټوله ورځ ګرځېدلی وي او وجود درد کوي یا نه آرام وي. نو دا به نه شي کولی که کتاب ته د شپې ناست وي، نو ذهن به یې ګډوډ وي. او ورسره خوا کې کسان د ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی، ډېر کم داسې کسان به وي چې هغې سره به تلیفون نه وي، البته یا به کمپیوټر ونه لري، یا به نور سمارټ فون ونه لري. نو مهمه خبره پکې بل دغه د چې کډوی غواړي مطالعه وکړي دغه وسایل چې ټلیفون دی کمپیوټر دی رادیو دی نور شان دا به یو طرف ته کیګ دی ای بی سی اف کی باندې کی دغه د مطالعه لپاره زما نظر باندې مهم نور شرایط مشترک او مشخص هم دغه دی.
bale د سره ته ویلې چې مثلا څه ډول مزامین ډیر مهم دي ځینې کسان خپل وخت هم ځای کوي مثلا سهار او مخته راپورته کیږي بیګایم لوست کوي مطالعه کوي مګر د سیت سن چې هغه د ګټور وي څه رقم مزامین مهم دي چې سړی ولولي
هر ځوان مسلک ته په کتو باندې لازم ده چې کوم سړی د ژورنالیزم البته په هنځي کې وي د باید نه دی اړوند کتابونه ولولي صرف پاکی د نور انسه خلاصه یا مطالعه باید دی ولري کنو یو نفر وی هغه د ټپ په هنځي کې وینو هغه مجبور دی چې د ټپ اړوند کتابونه ولولي یعنی زما هدف دغه دی چې که څوک غواړي مغه د خپل مسلک اړوند کتابونه کول ولي دا ته ډیر ګټور کېدلی شي یو څوک مثلا د هنځي په دوران کې غواړي چې د پاتون کې کې انجینیر شي یا مثلا ډاکټر شي نو د څه د لازم نه چې د هنځي د کتابونو لوست سره سره د بد په نور برخو کې هم مطالعه ولري چې د ټپ اړوند مربوط کیږي نو زما په نظر کې د مسله کارون کتابونه ولوستل شي یا مطالعه شي دا به ډېر ښه وي یو خو په خپل مسله کې ډېر څه نوي ترلاسه کیو بل مسله په کې دا وي چې واخې ترې څوک د مسله کارون پوښتنه کوي یا مسایل راپورته کیږي نو دا به په زغرده ځواب ورکولی شي
میروای زازای بیا په خپل خبرو کې دغه کسانو قوي اراده ته د زدکړې په برخه کې اشاره کوي چې لشپېته کلنی نه هم په لوړ عمر کې لوړې زدکړې کوي
فاصل کې کدی هغه ته سړی وګوري د عمر له لحاظ چې په کوم عمر کې سړی یو څه زده کولای شي او بیا د عمر یو لیوي مودې ورسته به نشي زده کولای دا زمال نظر فکر کوم یو صحیح تحلیل نه ده منطقي نه ده ځکه هغه اخته کې وګورو ډیری خلک وایي چې ماشومان د 15 کلنۍ تر 10 کلنۍ شاوخوا ډیر ښه د اخس حافظه لري په دې وخت کې ډیر ښه اخس کوي د ژبو د مطالبو د درسونو د نورو کیسو بلاری ورستا هغه څه چې په دې موده کې ذکر شي ورسې نشي کولای خو په ټوله کې نن سبا خلک په شپېته کلنۍ کې ماسترې او دکتوراوي اخلي دا یوازې د پوري اړ لري چې هغه انګیزه څنګه په انسان کې مري په څه دلیل باندې مري انګیزه ولې له منځه ځي او څنګه بیا انګیزه رامنځته کی راژوندې کی نو زه فکر نه کوم چې د 15 کلنۍ نه ورسې انسان ونشي کولای چې درس وایي یا زده کړو ته دوام ورکړي او څه زده کی ډیری خلک د اوسم عمر ته نه ګوري یوازې دا ده چې هغه انګیزه لري راتلونکي ته یوه هیله تمه لري نو هغه خپل زده کړو ته دوام ورکړي په هر حالت کې وایي یوازې هغه مهم ټکی دا ده چې ته باید علاقه ولري
څنګه کېدلی شي چې مثلا زده کړې ته علاقه پر وخت کې پیدا شي انګیزه ژوندۍ وساتل شي او په ژوند کې ستونزې چې راځي ناخوالې چې راځي څنګه ځوانان له دې سره مبارزه وکړي او هغه څه چې ډېر زیات مهم دي چې همدا زده کړه ده دوی له دې مسیر څخه ګوښه نه شي څه کول پکار دي
اول که د انسان د ژوند ټول اړخونه فرصتونو پورې تړل دي که چیرې انسان فرصتونه ترلاسه کوي او د دې فرصت لري چې زده کړې وکړي یو لار تعقیب کړي نو باید وکړي کنی لري بیا باید هغه د خپل د ژوند لومړیتوبونه سره وویشي ځان ته د ژوند یو مهالویش جوړ کړي چې څه ته په څه وخت کې ورسیږي بیا په ډېرې اسانۍ سره کولی شي چې هم زده کړې ته ورسیږي او هم د ژوند نورو ستونزو سره مبارزه وکړي
تاسو یو ښه خبرې ته اشاره وکړه هغه د ژوند اولویتونه ډلبندي ده یا اسې په حساب جوړولي دي کنه چې لومړی به څه کار کوم کوم کارونه ډېر زیات مهم دي چې د ژوند په لومړیتوب کې راځي هغه که د تاسو شخصي ژوند ته راسو مثلا د تاسو لپاره په ژوند کې لومړیتوب څه لري او څنګه ځان دغه لومړیتوب سره برابروي څنګه په ځان منئ چې دا باید ټول کارونه دستبندی کم دا باید تقسیم کم دا باید اولویت ورکم دوام دریم څلورم خپل تجربه راتوي دا څنګه تاسو تنظیموي
لکه څنګه چې د دنیا ټول پرمختګ زده کړو او ټیکنالوژي پورې تړلې دا د هر انسان هغه پورې توپیر لري د هر انسان ژوند شرایط پورې زه لومړیتوب تر ډیره مطالعه تا او زده کړو تا او یو دیو دیو هنر دیو سز د کول تور کومه هغه ورسته په ټول بلی ورځی په وګدو کې خپل ورزش ته وخت ورکوم دی باندې او ساعت قدم وهلو او تفریح ته وخت ورکوم خو لومړی ته ما ته هغه سلری چې هغه زما ژوند دی وساینې اړخ ته بیایي او دی وساینې سبب ګرځي دی هغه زحمت پر بنسټ باندې زکول شین چې بیا یو څو سبا آرام ژوند ولرم هغه څه زما لومړی ته
هغه کسانو ته با تاسو خپل تجربه نه څه وایې چې دوی مثلا عمر بهانه کوي چې مثلا اوس هغه وخت تیر ده نور زما ذهن اغز نه کوي نور زه څه نسم زکولای دوی ته به تاسو څه ویل ولرې
فکر کوم دوی باید دې ته فکر وکړي چې لومړی دا چې په کوم حالت کې دي او بیا چې دوی فرصت لري او دا ځان ته بانه کوي چې زه اخز نشم کولای دا ځکه باید لمنځه یوسي چې که دوی فرصت د زده کړو لري او یو څه زده کولای شي دوی باید په دې باور وسي چې کنن لا په دې سختو کې ده نو ممکن سبا بل سبا دوه کال بعد د دې ستړو له دې سختو وځي ځکه هغه څه چې دې زده کوي بیا دایمي ثبات او آرامش ته رسي
تاسو داسې راته ویلای شئ چې مثلا خپل دغه وسم چې مثلا تاسو په بل ملک یاستئ او یو سفر ته په تمه یاستئ چې باید لاړ شئ همدا وسم تاسو زده کړې کوئ غواړئ یو څه مطالعه کوئ یو څه ولولئ
ډېره ښه خبره مو وکړه دا یوه ورځ ما له دوستانو سره مې یاده کړله دلته دغه د ماسټرۍ کوم حد کې چې ما وختل البته وکم د ماسټرۍ لپاره یو څه ډېرو پیسو ته اړتیا وه خو له بعده مغه ما ونه شو کړلی هغه پیسې ما لرلای هغه امکانات ما لرلای ما ماسترز تکوله خدا سفر دلته پات نه رسیدي هر کله چې خپل هدف مقصد ته رسید ما غلطه يم کوم
یعنی د اخره چې د ژوند په هر پړاو کې یو څوک تسلیم نشي ستونزو ته تاسو غواړی امدا وای ځوانانو ته
bale bale هر حالت کې باید یو څه تیار اوسه
ګران دوستانو دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کله کوم نن په درسی ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګي د بیولوژي درس لولو د نننې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان کوونیزي موسې په مرسته چمتو شوي او لازادي رادیو خبريږي د خبرونه په پایل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکارلويږي او عمري دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فلکېدو سره نسج هم لمنځه ځي نن به په ووم ټولګي کې ژوندۍ موجودات ولولو په دې برخه کې دا ولولو چې حجرې د ژوندۍ موجود په پایښت کې څه رول لري دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعال ساتلو کې څه رول لري دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یو برخه هم بیانېږي
موضوع ژوندۍ موجود حجرې د جوړش د همغږي په بیلابیلو پړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونه بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغه ته خوله وایو خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي تاسو په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل شي هضم سرعت ونیسي د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویتامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نور برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي خدا سیستم د نور سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپل دنده سرته رسوي نشي کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندۍ موجود پایښت شونه دي خو کچيري یو سیستم په دوغو سیستمونو کې فالج او یا لمین زولار سی نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسو په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې دندر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البزر نباتات شکارا زونی یا زنی لري چې دانې شکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البزر یا پټ زون لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشي او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت، تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي؟ بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخ کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریښه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکه زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې ډنډرې یا ساکه شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوې خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوې دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې بخون کې اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لومړنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دي. پروتستا د باکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دي. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپی دي او ځینې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې متروکا یا فلاجل لري. پا په پروستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرش لیدل کیږي. د پروستا علم ډیری نه وی لري، خو په عمومي ډول هغه پروستا چې حیوانات ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګي په لاندې ډول سیړو. د سار کودینا ټولګي مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګي. د دې ټولګي نوی یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناسي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول د سلیا ټولګي ده. د دې ټولګي غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورم برخه د سپوروزوا ټولګي. د پروتستا دا ډله هرکی غړي نه لري، بېلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
خوونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینې مکروبونه بیان کړل او دا مهم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستې او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وغیاست. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. خونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. د پوښتنې د خونکی په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوې ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی په دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پښتۍ او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ چې دي ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري. د کوچنیانو سره فرق لري، هغه دلته نه یاد وو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډیر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو دا د چی ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمی یو ښه زمینه مساعدوي، منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات، دی سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بله ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې وه هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بونمیرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بونمیرو یا د هډوکو د مغز په واسطه د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاستس چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپله څه شي دي؟ کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه، د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوي دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپلې اندازې پورې کلک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی، یا د دوی خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپکټ بون دی یا کلک هډوکي دی، او بل اسپنجي هډوکي دی، اسپنجي بون دی. کمپکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دي هغه ډېر ټینګې سره تړلې یي، ډېر سره راټولې یي او سختې سره مشتې یا متراکمې یي. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې یي. او د خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونه د دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې د دا د کمپکت بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او دا د ننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو ته راځو. هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لنډ هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي دي، دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کلپندوکی د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي. موږ په اول سر کې ویل چې هډوکي، کلپندوکی او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکی د هغو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمېرل کیږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي نسج دی، خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډېر کلک یې نیولی و، ډېر کلک یې جوړ کړی و. هغه د کتېدلو او د کژېدلو توان نه درلودی، مګر کلپندوکي چې دي هغه د کژېدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کلپندوکی دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کلپندوکي د ځینو هډوکي په منځ کې قرار لري او وظیفه ده تر څو هډوکي ونسولیږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولیدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلیدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي، نو بیا دغه هډوکي دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکي وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه شي ترسره کولی. د جوړښت او حرکت د نظره د درې ډوله لري چې یو نه شورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه شوري، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول شوی، د داسې معلومیږي لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دي نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیان یې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي. او دوی د هډوک سره د لیګامنټونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نښلول شوی دی. د دغه بندو په مابینس کې ساینوویل فلوئید یا ساینوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکې د ښویدلو ښویدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په اکاس کې تاسو وګورئ ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په پرسات باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنسته کیږي چې هغه نه پرېږدي سر کازه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکو بندونه وګورئ. هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشلول کړي او یا هم د لګنې خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولی شي. او بل په پوره ډول سره شوریدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی شي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانې دي، یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي او دوام چپراس ډول بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټول افشا د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنې خسیرې د یو هډوکي سره نښلو شوی دی چې 360 درجه حرکت کولای شي، یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغل ته حرکت ورکولای شي. د کاسې شکل په دې خاطر باندې ورکړی دی ځکه چې د هډوکی دغه برخه په داس یو برخه باندې ننوتل دي چې هغه خپل یو کاسیته ورته ساختمان لري. او دوه هم چپراس ډول بندونه دي. تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراست ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي. نو د ګوتی د کوچنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکو پراتونکو درس